The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو وا ریډیو دا تاسو بیا هم خراغلې نن جمعه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2019 مریض کال د تل میاشتې لشپږ می سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځم به د ماخوستن 11:00 بجی دي د ډیو وا ریډیو په ورسې سهارانه خبری خبرونه کې موزه احمد فواد لامی کوربایم لومړی هم سر ټکی د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال په نیویارک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په احتجاجونو پیل کړی دی. هغوی وایي چې غواړي د پښتنو معصوم خواستونه د نړیوالو غوږونو ته ورسوي. د فلسطینیانو صدر محمود عباس د امریکې صدر د اسرائیل په پلویتوب تورن کړ او وی ویل چې بیت المقدس د پلورلو دپاره نه دی او نه هم د فلسطینیانو پر حقونو څوک معامله کولی شي. او د یورپین یونین او د اسلامي همکارۍ د تنظیم په وړاندیز فیصله شوې ده چې په میانمار کې دي د لګکیو مسلمانانو په وړاندې د زور زیاتیو با قاعده نړیوالی پلټنی وشي. اوس هم خبرونه د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو سرمشریزه غونډه جاری ده او نن هم د نړۍ یو شمیر مشرانو او چارواکو په خپل وار د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې وکړلې. خو د دې تقریرونو تر څنګ د ملګرو ملتونو له ودانۍ څخه بهر لکه هر کال بیلابیل احتجاجونه هم روان دي. په دې کې سږ کال د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم فعالانو هم د مظاهرې او احتجاج تکل کړی دی. یو شمېر یې نن د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او نور یې لا د امریکې د نورو ریاستونو څخه په لاره کې وو. هغوی وایي چې غواړي نړۍ ته د پښتنو معصومانه خواست واوروي. تاکل شوې ده چې د خالی شنبې په ورځ پاکستان په استازیتوب خارجه وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وینا وکړي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د برخې ادارې فیصله کړې ده چې یو داسې ډله جوړ شي چې په میانمار کې د مسلمانانو په وړاندې د وروستیو اوو کلونو د زور زیاتی د الزامونو په حق له شواهد او بیلګې راټولې کړي او دغه ډول شواهد کیدای شي په راتلونکي کې د کوم ملزم په خلاف عدالت کې استعمال شي. د دې کمیټې د جوړېدو وړاندیز یورپین یونین او د اسلامي همکارۍ تنظیم وکړ چې اوس یې پاکستان مشري کوي. بل پلو چین د دغه سی وی کمیټې د جوړېدو خلاف رائے ورکړې ده. د فلسطین انتظامیه مشر محمود عباس د نړۍ مشرانو ته په وینا کې ویلي چې بیت المقدس د خرڅېدو لپاره نه دی او نه هم د فلسطینیانو حقونه د دې لپاره دي چې بل څوک پرې معامله وکړي. صدر عباس څو ساعته مخکې په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل په پلوي تورن کړ او وی ویل چې فلسطینیان به د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې یوازې د امریکا منځګړیتوب ونه مني. یو ورځ مخکې تر هغه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې هغه د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د دوو ریاستونو د جوړېدو طرفدار دی او دای هم ویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې یو نوی پلان هم په ډاګه کړي. د سیاسي حالاتو له اړخه نن په امریکې کې یو مهم ورځ و. د امریکې په سنټ کې یو شمیر سنیټرانو له هغې ښځې څخه پوښتنې ګربېګنې وکړې کومه چې وایي شپږ دېرش کاله مخکې بریټ کاوناف له هغه سره ناوړه جنسي سلوک کړی و. کاوناف اوس د صدر ټرمپ لخوا د امریکې د سترې محکمې د لس کسیز بینچ یوې څوکۍ ته نومل شوی دی. خو د کریسټین فورد په نامه د یوې ښځې دعوا سبب شوي چې د نومل شوي قاضي د ټاکل کېدو چارې جنجالي شي. نن د امریکې د سنټ د عدل د چارو کمیټې اول کریسټین فورد راوغوښتل او څلور ساعته یې له هغې پوښتنې وکړې. بیا یې هغه رخصته کړه او ورپسې د سترې محکمې څوکۍ ته نومل شوی قاضي بریټ کاوناف راوغوښت او ترې پوښتنې وکړې. کاوناف ټینګار وکړ چې په خپل عمر یې پر چا جنسي تیری نه دی کړی او څوک یې نه دی ځورولی. دا قاضي صدر ټرمپ غوره کړی او په سنټ کې کامیابي د ټرمپ او نورو ریپبلیکنانو لپاره غټه کامیابي ګڼل کېدای شي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د زیارت په ورځ جرمني ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ. دا له جرمني سره د ترکی د کمزور شویو اړیکو د بیرته پیاوړي کولو لپاره د صدر اردوغان تازه هڅه ګڼل کېږي. پرون د جرمني په یو اخبار کې هم د رجب طیب اردوغان لخوا یو لیکل شوی مطلب خپور شو چې په هغه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطو د یو نوي فصل د پرانیستل کېدو غږ شوی دی. په ترکی کې د جرمني د شهریانو گرفتاری د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو د خرابېدو مهم عامل ګڼل کیږي. تمه ده چې له اردوغان سره په لیدنه کې د جرمني وزیر اعظم د دوغو نیول شویو جرمنانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړي. ترکی له مالی ستونزو سره مخ دی او د خپلو پورونو د اداینې لپاره د جرمني مرستې ته ضرورت لري. او وروستی خبر دا چې د هند سترې محکمې د زیارت په ورځ یو حکم جاری کړ چې له مخې پس لدی په هغه هیواد کې د واده شوی وګړیو زنا کول کوم د سزا وړ قانوني جرم نه ګڼل کیږي. مخکې لدی په هند کې د برتانوي واکمنۍ د وخت یو قانون نافذ و چې لمخې یو سړی که د یوې مړوښې ښځې سره د هغې د میړه په پټه زنا کوله نو تر 50 کلونو پورې قید پرې راوتلی شو. په هغه قانون کې سړیو کولی شول د هغه چا پر خلاف قانون کیس درج کړي کوم چې د ده له میرمنې سره یې د مینې تار ځغلولی و، خو ښځو ته بیا دا اجازه نه وه چې د کومې نجلۍ یا بلې ښځې پر خلاف د خپل میړه سره د مینې کولو الزام پورې کړي. د هند سترې محکمې پرون دا قانون باطل اعلان کړ او ویل چې میړه د خپلې ښځې بادار نه دی او د قانون له سترګو باید د دواړو حیثیت یو وي. سترې محکمې زیاته کړې چې د ښځې او میړه په شریک ژوند کې که یو یې په پټه له بل چا سره یارانه کوي نو دا د هغو ذاتي معامله ده او د قانون له مخې باید جرم ونه بلل شي. د خبرون پای
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
خدرمون اوریدونکو دا امریکا غږ ډیوا ریډیو ده او تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه اورئ. ستاسو کوربه فواد لامیم. اوس به راشو تفصیلي رپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو خبرې وکړې او خپلې ویناوې واورولې، او همداشان د ملګرو ملتونو د ودانۍ نه بهر یو شمیر کسانو احتجاجونه هم کړي وو چې په هغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان یا د پی ټی ایم فعالان هم شامل وو. په دې هکله څو شېبې مخکې د بی بی شیرین په خبرونه کې زموږ همکار نصیر کاکړ زموږ د بل همکار وکیل خان سره چې په نیویارک کې دی خبرې وکړې او دغه نه سی حالات غوښتي دي، او وکیل خان په دې اکله ورته معلومات ورکړه چې دا دی بیا یې سره اورو.
نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د اته د هیوادونو مشرانو ویناګانې کړي. په دغه کې مهمې ویناګانې د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، دغه شانتي د بنگلاديش د وزیر اعظم حسینه بیبي، او دغه شانتي ورسره بیا د نیوزیلند د وزیر اعظم ویناګانې دي. لومړی راشو د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وینا ته. نو هغه هم لکه د صدر ډونالډ ټرمپ پرنګ د ایران په نیوکلیئر پروګرام او په ایران باندې سخت نیوکې وکړلې چې هغه لګیا دي یو نیوکلیئر وسله جوړوي، او دوی سره داسې ثبوتونه دي چې هغه ودانه کې مکه چې د نیوکلیئر وسلې جوړولو باندې کار روان او هغه اوس هم روان دي. او بیا د نیوکه وکړې په اروپאי هیوادونو باندې چې دوی ایران ته یو مکور کوي چې دغه نیوکلیئر پروګرام جوړ کړي، یعنی سرته ورسوي که دغه بندیزونه په هغه باندې نرموي. که هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ روان دي په خپل ویناګانو کې ویلي چې ویلو تیر ورځ چې دوی بعد د نومبر په لومړۍ هفته کې دغه بندیزونه کوم چې په ایران باندې لګیدلی د کار د 15 نړوان دي هغه په بیا پر ځای کوي او دغه بندیزونه به نور زیات سخت وي. اوس کرا شو د بنگلاديش د زمې وینا ته. نو هغه هغه د وینا غټ کی د هغوی په هیواد کې یو لس لکه هغه کډوال دي کوم چې د میانمار نه راغلي دي، یعنی د روهینګیا کډوال. هغه وی چې دغه مسله زر تر زر نړیوال ټولنې له هر کول پکار دي. د دوی هیواد څو واره د میانمار حکومت سره د جوړجاړي کول او دغه کډوالو په پرام نه ډول د واپسې لپاره انتظامات کړی دي، خو بیا هم د میانمار حکومت په هغه کې وتا پاتې راغلي، یعنی وسره مرستې نه کوي. د دې سره سم د نیوزیلند د وزیر اعظم وینا غټ کی چې ونه هغه بیا داسې و چې هغه وی چې د خزي او د سړی ترمنځ کوم توفیر دی، کوم فرق دی، هغه دی باید ختم کړی شي. هغه وی چې هغه په خپل ویل چې د درې وانه د دې هوا درې واره د دې هوا د وزیر اعظم جوړ شم، خو هر وار ما ته چې کوم خندان راځي په وزیر اعظم جوړیدلو کې نو هغه زما د خزي توپ دی، یعنی چې زه خزه ما ماته او وی ماته نو معلومه چې زما د خزي کېدلو لوجه با، یعنی یو خزي په توګه باندې ما ته دغه شانتي چیلنجونه. نو هغه وی چې په نړیواله ټولنه باندې او دغه شانتي نړۍ په مشرانو باندې غوړو باید چې په کال 2013 یو دغه شانتی په دې پیړې کې دغه فرق دغه توپیر ختم کړی شي. نو دغه غټي ویناګانې به نن راځي.
تاسو خو ډېری ویناګانې اوریدل دي، یقینا ډېر به په هڅوي هم یا صداته ډېر مشرانو ویناګانې کدار ته وسه چې د دې تر څنګ په څنډو کې یو وخت خو سره هم د عمومي شورا غونډې بیا په څنډو کې نورې غونډې هم کدا سی یو مهمه غونډه سوي د په څنډو کې کدا غا حل سره شریکي.
بالکل سایډ ته د دې غونډې یو وړخته سنډو ته دغه شانتي مهمه غونډه روانې وي. یو مهمه غونډه کم چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه وه، هغه غونډه هم نن شوې ده په دویم ورځ باندې. تیر ورځ د امریکا صدر ډانلډ ترامپ ته کولمبیا وته وینا کړې وه، او دغه شانتي نن د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپایو په مشرۍ کې دغه غونډه ترسره شوې وه، په کومه کې چې نوموړي د شمالي کوریا په اړه باندې خبرې اترې وکړې چې شمالي کوریا باندې به هغوی د نیوکلیایي پروګرام چې په پوره توګه دوی ته ثبوتونه نه ملو شي تر هغې پورې په بندیزونه پر ځای وي. که څه هم چین او روس په دغه باندې نیوکې هم وکړلې په دغه موقع باندې چې نه دغه بندیزونه درمیدل په کار دي، خو بیا امریکا او دغه شانتي یعنی مایک پامپایو او دغه شانتي ورسره د اروپا غنو هیوادونو ویل چې نه دغه بندیزونه به تر هغه پورې پر ځای وي تر څو پورې چې شمالي کوریا کره ثبوتونه نیو ورکړي او کره مونږ ته دا باور نه وشي چې د خپل نیوکلیایي پروګرام ختم کړی دی. سو شپې وړاندې چې کله مې ستاسو موضوع ورېدنه ستاسو دغه موضوع سره تړلې هم په دې نن په دې غونډه کې خبرې او غونډې یعنی د نن په درېیم زبانی هم روانه وی تعلیم
د تعلیم په چارو
مسله ده پګر د نړۍ کې نو په دغه اړه باندې هم په دغه کې خبرې اترې شوې دي نن په غونډه کې او په دریم ورځ باندې. نن د دغه غونډې چې موضوع دغه غونډه کې د نړیوال تنظیمونه او حکومتونه چارواکي د غنو هیوادونو او په دې کې هغه هیوادونه چې کوم څه لګیا دي ترکه کوي دغه استاذي پکې هم ناستو او د نن ورځې لپاره دوی خبرې کولې. دوی ویل چې کال 2013 یعنی د نن 12 کال پس دوی وایي چې په نړۍ کې داسې یو ماشوم یا یو ماشومه نه وي چې هغه تعلیم ته رسد یا رسایي نه وي، هغه وته اکسس نه وي، یعنی هغه تعلیم کوي او په آزاد توګه باندې کوي بغیر د سفرخ نه بغیر د ستوپین نه. د دین روان دي 13 ورځ هم په دغه تعلیم باندې دغه غونډه شی او پاغي کې هم دغه شانتي تنظیمونو د تنظیمونو مشرانو نړیوالو تنظیمونو دغه شانتي غیر دولتي تنظیمونو پکې برخه اغسته و، دای غړو پکې برخه اغسته و، پاغي کې د کډوالو په نړۍ کې چرته شخړې روان دي په دې باندې بیا بحث شی چې شخړې روان دي مسلې روان دي هغه لوجه چې کله کورنۍ به کور کېږي نو دغه سره ماشومان هغه باندې ډیر غټ اثر پریوزي هغه سپریوزي هغه د سکولونو نه بهر شي بیا چې کله په کیمپونو کې ژوند کوي نو تعلیم سہولتونه هغه شانتي نوي. خو که لومړی راځي تراشو هم د ملګر ملتونو دی غونډه ته هم په دې تعلیم په موضوع باندې کله خبرې کړي نو بیا د جینکو په تعلیم باندې په خصوصي توګه زور ورکړی شو چې کمی جینکې په سکول کې دي باید چې هغه جینکې په سکول کې پاتې شي، دا نه چې هغه په انګریزي کې وي چې ډراپ اوټ یعنی سکول پرېږ دي. موږ له بوی دا یقیني کول وي په دغه غونډه کې مشران وویل چې دغه جینکې په سکول کې وي او سکول او تعلیم جاری وساتي.
نو وکیل خان صاحب نړیوالو مشرانو یا دغه چې هم په څنډو کې د تعلیم په حواله سره کوم غونډه آیا پکې دا وویل سول کدی چې هم څنګه د کال 2000 لپاره دی یو بل اصطلاح کاروله ملینیم ډیولپمنت ګولز اوسه هغه راوړو چې هغه هدفونه نسو ترلاسه نو اوسه سستینبل ډیولپمنت ګولز ورته کې شول چې تر 2030 پورې به دا ترلاسه کوي چې په دې کې داسې د ځند د ځند د ځند علتونه څه دي او څنګه به ترلاسه کوي.
بالکل ځند علتونه زیاتره چې کم دی ویل یو خو په هغه هوادونو کې کم کې چې د تعلیم دغه اهداف یا هدف یا ملینیم ډیولپمنت ګول او هغه نه ترلاسه شوی نو هغه کې شخړې دي، مسلې دي، بدامنی ده یا موسمي د وجه موسم د وجه کوم تباهي یا بارانونه سیلابونه ته هغه له وجه نو دغه پکې غټ هندان خو دلی کیږي او بیا پکې په دې باندې په دا خبره هم وکړه چې ځنې هیوادونو کې حکومتونه چارواکي هغه پکې ناکام شوی دي. نو اوس دوی دغه د سستینبل ډیولپمنت ګول ته دغه خبره اړولې چې په کال 2030 پورې به د دوی هدف اهداف ټارګټ دا وي چې هر ماشوم هر تعلیم ترسه اولری یا اکسس اولری رسایی اولری
یعنی هر ماشوم په سکول کې. وکیل خان صاحب یو بل پښتنه هم په دې محل راپورونه دي چې ځینې احتجاجونه هم سوي دي که هغه حال سره شریکي.
بالکل دغه احتجاجونه د لومړنۍ ورځې روان دي کله چې د یو هیواد وزیر اعظم صدر خارجه وزیر یا د ملګرو ملتونو لپاره سفیر عمومي غونډه ته وینا کوي نو د هغه هیواد سره تعلق لرونکي وګړي د بشري حقوقو فعالین هغه دلته د ملګرو ملتونو ودانې ته مخامخ احتجاج کوي او هغه چیلنجونه هغه مسلې کوم ته چې په حکومتي کچا په هغه هیوادونو کې توجه نه وي ورکړی شوی دا غي لپاره غږ پورته کوي او وایي چې دغه حکومتونه په دې باندې خبر شي دلته نړۍ د دوی غږ اوري او حکومتونه دغه ته توجه کوي. نن راځي کوم په خصوصي توګه ذکر وکړو، نو درې غټ احتجاجونه شوي دي. یو د اسرائیل مذهبي خلق، یعنی يهوديان، مذهبي يهوديان، هغه یو احتجاج کړي. یو ورسره د بنگلاديش سره تعلق لرونکي پلوي کچه باندې بنگاليان راغلي او هغه احتجاج کړي. دریم احتجاج کم چې زمونږ د سیمه سره تعلق لري، هغه د پی ټی ایم د غړو احتجاج دی. هغه هم نن په اول ورځ باندې دا احتجاج پیل شو. د پی ټی ایم د غړو وینا وه چې دوی غواړي چې نړۍ ته خپل غږ ور ورسوي او نړۍ ته ووایي چې په دغه سیمه کې، یعنی د پاکستان په پښتنه سیمه کې، پښتنو سره کم زور زیاتې روان دی، پښتانه په زور باندې لا درکه کیږي. د دې په سیمو کې پوځي عملیات لوي چې کم نقصانات زیانونه شوي دي، هغه ته هغه معاوضه نه دي ملو شوي. مدني مشران د دوی حجرې، د دوی کورونه، د دوی جماعتونه، د دوی مشران، د سر سړی او د سر کسان پر امن نه دي. دوی وایي چې نړۍ ته دا خبر رسول غواړو چې موږ ته هم د نړۍ د نورو خلکو په شان ته هغه شان ته حقونه ملو شي، څنګه چې په یو پر امن نړۍ کې، یو پر امن ډول او په کال 2013 او په دې پیړۍ کې خلکو ته ترلاسه دي، هغه پښتنو ته هم ورکړي شي. د دې سره سم د بنگلاديش د وګړو هم احتجاج روان او هغه د خپل وزیر اعظم پر ضد چیغې نارې وخلې. هغه ویل چې دا ملګرو ملتونو ته راغلی ده، ولې راغلی ده؟ او هغه ویل چې په بنگلاديش کې چې کوم جمهوریت دی، هغه جمهوریت نه دی، یو رقم ډکټیټرشپ دی، یعنی کودتا ده. یعنی نو ځکه چې هغه دغه نیوکه کولې، ویل چې د دوی په ملک کې کوم قیدیان دي، سیاسي قیدیان دي، هغه دی باید خوشی کړی شي. د دې سره سم د اسرائیل سره تعلق لرونکو مذهبي يهوديان هم احتجاج کوله. دغه احتجاج د فلسطینیانو په حق یو، دوی وی چې دغه فلسطینیانو ته هم هغه شانتي حق ورکړي شي. دا په داسې حال باندې کېدل چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن عمومي غونډه ته وینا کوله. کله چې مونږ دغه احتجاج کوونکو سره خبرې وکړو، د اسرائیل وګړو سره خبرې وکړو، دلته چې په امریکا کې میشتي او چې غوښتنې هم سدي، نو هغه وی چې غوښتنې زمونږ دادي چې اسرائیلیانو ته، فلسطینیانو ته حق ورکړي شي. دویمه خبره ده چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو کومه فیصله کوي، کومه خبرې کوي، هغه د اسرائیل ذاتی خبرې دی، هغه دغه تور لګاوه چې دا د هغه خپل غدي دا د ټولو يهوديانو نظر یا د ټولو يهوديانو فیصله نه ده.
ډیره مننه وکیل خان صاحب.
دا امریکا غږ ډیوا ریډیو ده. د فلسطینیانو صدر محمود عباس د زیارت په ورځ ملګرو ملتونو ته په خپل تقریر کې وویل چې د فلسطینیانو پر حقونو معامله نشي کېدی. هغه پر امریکا الزام ولګاوه چې د دوه ریاستي منصوبې حل لاره زیانمنوي. بل پلو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا هم تقریر کړی او د امریکې له صدر نه د اسرائیل د ملاتړ له وجې مننه کړې ده. نتنیاهو د ایران پاک له هم وغږید او هغه هیواد د جوهري وسلو د پټو زیرمو په لرلو تورن کړ. نور تفصیل به له محمد عالمگیر څخه واوري.
د ملګرو ملتونو درې اویایمې غونډې ته په وینا کې د فلسطین صدر محمود عباس ویلي د فلسطینیانو حقوق باندې سمجوته نشي کېدلی او د امریکا ټرمپ انتظامیه باندې د فلسطین کشالي دوه ریاستي حل ته د زیان اړولو تور لګاو.
القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومه.
د فلسطین صدر ویل بیت المقدس د خرص لپاره نه دی او د فلسطینیانو حقوق باندې سمجوته نشي کېدلی. صدر عباس زیاته کړه مذاکراتو نه نه پر شا کیږي او د امریکا ترامپ انتظامیه فلسطینیانو په اړه رویه باندې سخت ټکونه وکړل.
ثم يتحدثون عن المساعدات الانسانيه فقط حتى المساعدات الانسانيه قطعوا وبمجمل هذه المواقف تكون اداره قد تنكرت للالتزامات الامريكيه السابقه.
تردي چې د فلسطینیانو امداد هم بند شو او د فیصلو سره د انتظامیه د امریکا په خوانی ټول جمنو باندې وبوت وکړي. تردي چې دوه ریاستي حل یې ځانمن کړ او دا د دروغ داول لري چې ګنې دوی سره د فلسطینیانو ډیر فکر دی. ډیره د اریانتیا خبره ده کله چې د امریکا انتظامیه د روانې صدې د ټول غټ جوړجاړي داوه کوي. ترامپ انتظامیه سره د فلسطینیانو لپاره د مسلې بشری حل ځکه چې کله بیت المقدس کډوال او امنیت مذاکراتو څخه بهر شي نو سیاسي حل کې پاتې شو.
واللاجئين والامن وغيرها ماذا يتبقى لتقدمه لنا كحل سياسي للشرق الاوسط.
د امریکا ترامپ انتظامی فلسطینی مشر دی وینا ته لا باقاعده غبرګون نه دی خودلی. هم دغه غونډې ته خپل وینا کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل ترامپ انتظامی یو ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی ستاینه کوي او په فلسطینی انتظامیه تور لګاو چې تر هغه وروسته تنخواګانې ورکوي. د فلسطین وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل
پرزیدنت عباس یو پراودلی پی پالستینین ټیررست who murder Jews. In fact, the more they slay, the more you pay.
صدر عباس ډیر په فخر سره هغه فلسطینی ترهګرو له تنخواګانې ورکوي کوم چې یهودیان وژني. حقیقت دا دی چې څومره ډیر یهودیان وژني دومره ډیرې پیسې، او دا د فلسطین قانون هم دی. او بیا د هر څه سره هم تاسو د اسرائیل په اقدارو نیوکې کوئ او اسرائیل نسل پرسته بولئ، نو دا خو د امن لار نه شوه. دا د هغه امن لار نه ده کوم چې موږ ټول غواړو او تکل ورپسې کوو او اسرائیل ورته جمن دی. په خپل وینا کې د اسرائیل مشر په ایران هم سخت ټکونه وکړل او وی ویل ایران یو ایټمی ګودام لري کوم چې پلازمینه تهران نه لږ بهر دی. بنیامین نتنیاهو ویل دا ځای د شوراباد نه لږ اخوا دی چې په لویه کچه پکې ایټمی سامان او مواد پروت دی. تهران د اسرائیل دې دعوو ته لا تر دې دمه باقاعده ځواب نه دی ویلي، نه په ملګرو ملتونو کې د ایران استازو په دې اړه څه ویلي. اسرائیل وای دا معلومات یې ویانا کې نړیوال ایټمی توانای ایجنسی IAEA سره شریک کړي، چا چې لا په دې باب تر اوسه څه نه دی ویلي.
رپورټونو ته به ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ټیم جوړوي چې هغه به په میانمار یا برما کې د هغو ظلمونو باقاعده پلټنې وکړي کوم چې ویل کېږي د میانمار د روهینګیایي مسلمانانو پر وړاندې شوي دي. څارونکي وایي چې د دغسې یو نړیوالې ډلې ګمارنه به عدالت ته د میانمار د چارواکو د رامخته کولو په لور یو غټ ګام وي. نور تفصیل به شعیب زاده درکړي.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یا کونسل په دې راضي شوی چې د میامار یا برما د فوز لخوا په روهنګي مسلمانانو شوی جنگي جرمونو د تورونو په لټنې بکی. د کونسل وسلوي غړو هیوادونو کې 15 دغه په حق کې او 3 پر ضد رائے ورکړي. د دغه وروسته به یو داسې آزاد میکانیزم جوړیږي چې د رښتیا او معلومولو په خوانی کمیشن پلټنو به بیا کتنه کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا ایمنیسټي انټرنیشنل تایران حسن په یو بیان کې ویلي دغه نوې ډلې ته دا اختیار ورکړی شوی چې ثبوتونه خوندي وساتي او د دغه په اساس بیا یو قضیه درج کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن لخوا دغه نوې قرارداد د اروپایي اتحاد چې مشري آسټریا کوله، د مسلمانانو هیوادونو تنظیم او آی سی چې مشري پاکستان کوله وړاندې کړی دی. د قرارداد پر ضد چین، برونډي او فلپاین رائے ورکړي دي. امکان دی د پلټنو دغه ډله به راروانه میاشت خپل کار پیل کړي او دغه ډله به تیر کال د اګست میاشت نه پیل شوي عملیاتو پلټنې کوي. په جنیوا کې د میامر سفیر یاو موټون په دغه قرارداد نیوکه کړې دي او زیاته کړې ده چې دغه قرارداد د تیرې میاشتې د رښتیا او معلومولو د ډلې لخوا شوی معلوماتو په اساس وړاندې شوی دی.
The draft resolution is based on serious but unverified accusations and recommendations of the FFN.
په دغه محل د چین سفیر چین چینګ ویلی داسې قسمه قرارداد به په دغه هیواد کې تاوتریخواله نور هم سیوا کړي.
وجوی چین میان تو سان جې جوړو کای باندې ونتی 也不符合任何一方的利益，中方对此深感忧虑。
نوموړي زیاته کړې ده دغه قرارداد سره به د میامار او بنگلاديش ترمنځ د روهنګیا او د راخاین ایالت په اړه کېدونکې خبرې اترې ګډې وډې شي. د قرارداد په وخت د پاکستان سفیر او د او آی سی کوارډینیټر فرخ امیل زیاته کړې د برما مشره آنګ سان سوچی د دغه ټولو ظلمونو نه خبر و.
The Aung San Suu Kyi knew about these atrocities. They weren't described as a genocide back in the 1990s.
نوموړي زیاته کړې مونږ ته مل روچ چې په اخره کې به میرمن آنګ سان سوچی دغه هر څه ومني خو وخت به تیر وي. د میامار روهنګیا نږدې ولکه مسلمانان وروسته دغه بنگلاديش ته تښتیدلي کله چې په میامار کې د بودمت حکومت په کال 2018 کې د دغو پر ضد عملیات پیل کړل. د برما حکومت لخوا دغه عملیات د روهنګیا وسلوالو لخوا د یو شمیر بردونو وروسته ترسره شوي. نړیوالو سارونکو د میامار په پوځ تور لګولې چې دوی دغلته پوره پوره کړی سوځولي، په لویه کچه د زنانو سره جنسي زیاته کړي او ګڼ شمیر خلک یې وجلي. ملګرو ملتونو د روهنګیا مسلمانانو پر ضد شوی تشدد د دغو ښکارا نسل کشي بللې. تیر ورځ د امریکا کانګرس وی غونډې ته ویل شوی چې په بنگلاديش کې پاتې کیدونکي روهنګیا کډوال د بشري قاچاق، زور زیاتی او تشدد ښکار کېدې شي.
روس او چین غږ کړی چې پر شمالي کوریا باندې لګېدلې نړیوالې پابندۍ دې سست کړی شي او په دې ډول دې هغه هیواد وهڅول شي چې د جوهري وسلو د ورکولو په لور ګام واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکې غږ خبریاله مارګریټ بشیر وایي چې د روس او چین دغه خواست کولی شي د شمالي کوریا په وړاندې د عالمي فشار په اکله یووالی له منځه یوسي. جزئیات یې نصیر کاکړ تاسو ته درکړي.
د شمالی کوریا لخوا په کال 2018 کې د لومړی نیوکلیایي ازموینې ورسته په هغه هیواد د ملګری ملتونو امنیتی شورا په یو خلو سره په څو پړاوونو کې سخت او هدفي بندیزونه ولګول. خو د پنځشنبې په ورځ روسیې او چین اشاره ورکړي چې دغه یووالی ماتولی سي او د امریکا او ځینې نورو غربي هیوادونو په مخالفت کې بل دریځ خپلولی سي. د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي شورا د غونډې په څنډو کې د وزیرانو د کچې په ناسته کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په شورا ژغ وکړ چې په خپل قرارداد کې د بدلون کولو په اختیار دی غور وکړي.
Now, given the positive developments in the inter-Korean and the DPRK-US relations and the DPRK's important pledges and actions on denuclearization, China believes that the Security Council needs to
د کوریا غانو ترخپل منځ او د کوریا او امریکا ترمنځ مثبت پرمختګ او د نیوکلیئر پروگرام ختمولو په اړه د کوریا و مهمو ژمنو او اقداماتو ته پکتو سره چین دا یقین لري چې امنیتی شورا په یو معلومه موده کې د بندیزونو په اړه څه کول باندې غور ته اړتیا لري. د د په وینا له دغه اقدام څخه به کوریا او اړوند افریقایان دې ته وهڅیږي چې د نیوکلیئی پروګرام د تړلو په مخه نور هم په وړاندې ولاړ سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په داسې حال چې پیانګ یانګ د نیوکلیئی پروګرام د تړلو په اړه مهم ګامونه اخیستي نور فشار به ورباندې سم نه وي. نوموړی د خپل ترجمان له لارې داسې وایي:
Steps by the DPRK towards gradual disarmament should be followed by easing of sanctions.
هغه وایي د نیوکلیئی پروګرام په تدریجي توګه د تړلو په وړاندې د شمالي کوریا له اقداماتو سره سم باید په بندیزونو کې نرمي وسی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چا چې د پنځشنبې پر ورځ د امنیتی شورا د غونډې مشري کوله وویل چې دا نړیوال فشار او چې ډیپلوماسي ته لار هوارکا او باید دوام ولري.
Until the final denuclearization of the DPRK is achieved and fully verified, it is our solemn collective responsibility to fully implement all UN Security Council resolutions pertaining to North Korea.
پامپیو وایي تر څو چې د شمالي کوریا د نیوکلیئی پروګرام د تړلو اخیری هدف ترلاسه نه سي او پوره تصدیق یې وسي تر هغو دا زموږ اجتماعي ذمهواري ده چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ټوله قراردادونه پوره عملي کړو. ښاغلی پامپیو وویل هغه د چهارشنبه پر ورځ د خپل شمالي کوریایي هم منصب سره لیدلی او د دواړو هیوادونو د مشرانو په دویمه غونډه خبرې اترې کړي. نوموړي وویل راتلونکي میاشت پیانګ یانګ ته د نور خبرو لپاره د سفر پلان لري.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
قدر مون اوریدونکو زموږ دغه درې ساعته سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې یو ښه جمعه ولرئ او ښه ورځ ولرئ تاسو نه اجازه غواړم او په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو ته ښه ورځ غواړم. د الله پامان.